د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دی چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر لوري پروند طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خبر شو. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سیشن بی پورس په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه خپل موټر، یعنی هغه موټر چې د پکې سپور وړاندې تیر شو. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل اکسپانیا افغانی ټویټر کې نن لیکلی دی چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان نیولې چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامی محکمې ته وسپارل شي. په پېښور کې د پولیسو د غزمی پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنی تانې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږ تنه تورن کسان نیول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی.
آزادی ملما. السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګه له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کال استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګ د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څنګ د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته پناوه مننه تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانی، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخري ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د شپېتو کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې، نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو، دا یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته اړیکې وې.
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و. ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دوار د دې ټول ډېر برخه، یعنی کوم سروي وشو نیمایي برخه څخه یې ډېر یوازې په هندستان کې و. تاسو په یوه چې د محمود غزنوي د زمانې څخه تقریبا 0 کال وروسته د خاص څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و، دا مسائل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پریږدئ. پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و، هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دغه اړیکه را مست کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مست.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهنځه دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅکرا و ورته څو د کابل پوهنتون څخه. نو دا هڅه وروسته بیا ډیر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډیر زیات استادان راغلل، خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل. په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره وشتلم زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او دلته مې په یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2014 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې که زه د خلکو مشتنه و د مو په ماستری واړه ولا مازیانه بي اي او د ماستری سره مهم وټرل د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې د سره فارغ کړ او دا سلسله تر غننن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموش پښتو صفاحي ادبيات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونه یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د ډیلی یا د ونن وی پکې شوی
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دوه ځایونو یا د ونه په دکې نه. کله چې دلته هند راځي تاسو به محسوس کړئ چې د ورځې د دې د انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري. یو ګوري یو د رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي د دې څخه ماسه و دي څخه مشمر شو او اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی د سي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوه او هغه چا خبر کابلی والا او د هغه را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه د افغانستان او افغانانو سره بینه والا خلری لکه هندیان چې ده افغانان چې ده هندیان سره دي. پته سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روحي نه وایي له پټانانې بلل او روحي نه ول په دغه خاطر چې دوی د وړو مزه په ځان د غرونو څخه یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روحي نه ته د پښتنو څخه ما څه و د نورو را توکمونو تر اچ هین تر هغه دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روحي نه وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د ځاړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي کې دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي. وبې ګورئ چې دا اکثریت په خاني فلمونه د اکثریت دا سو چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا او شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو مو ګورئ چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو د مور یوازې د نامپور پر رضا لایبرری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نقطې دي، یعنی خطي نقطې پدې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه سلويشت نور چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ترتیب سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی لاس ته دوی نوابانو چې د بې جوړ دي چا خبره بنسټ کې شوی. مثلا د تل هیڅ بچارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي دي، فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارسي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منصره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دوه باندې د خپلو په دوه ژبو لوی استاد او اثار محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلی دي. منظور نه دا ده چې هغه د علاقه مندي د خلکو نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ تل لومړي سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لستر دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم دا رقم کوته دی دا خو د ژبه هغه د چتینې کم یې چې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به زو یا ور باندې زو به زغه ور ور پم چې ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزه مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته افغانستان
یو تخمین شته خغلې خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال غره او توا سره و سلری شتم کال دي چې دا اساس کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته وارد وارد به یو شبي د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه دوه کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې مدل لاس کته معمولا لاس یو ولس یا تر دولس کس مو اثران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدود کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماستری په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټول را څنګه چې مادي مسائل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسائل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې د سفارې رسې تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یې ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکار په دې کې نه دي په مو نه دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د رسې جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دا ته ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه بو سره کار لري نو وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترکان وخت یو یا دوه یا درې اړ دوی چې مخه و پاره هغې ته ورسته واسه مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ وي چې سره اور انډیا ریډیو جاس پر دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند افغانستان دا مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه تر ولاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستو کې دا بیا زیاتره هغه دل شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا ځي تر مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی او د لپاره
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم هلته شته، یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته؟ د هغو کار د پښتو څانګې سره څنګه مقایسه کوئ تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره مستر ادارې منصب دی، تجارت په دې کې ډېر رورت لري، طبیعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د ژبو دپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ډېر شاګردان پاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب مي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه ده، دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه لري. مثلا نور داسې ژبې دي، البته دوی خپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبې دي. د هغوی ته څنګه یوه اشاره دا ته وکړم چې دلته فارسي ډپارټمنټونه هم شته. زما د اټکل له مخې یا د تحقیق له مخې تقریبا د سلو څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته. لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې، نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغسې وبوله چې تقریبا دغه د سولو څخه ډېر ډپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره، د دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي، دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کوشن دپاره ایران ته ور غواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی جي شاګرد به نه وي په هند کې، په فارسي کې، په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې، یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول، چې دوی دې یو وارې د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې د درس مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو، ټکې سونه ویزې مو واخیستې، ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسو سره هلته په کابل کې دی چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ له سفر هم سره راغلی، نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په سستۍ سره روان. او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې په څنګ کې سیاسي نیرو پانتون کې د پښتو چپاز.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له دورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ، دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي، خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو وار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال به وروسته بیا ګورو چې دا مور څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کوخو لس دولس کال شول، نو هغه وخت د څنګه فعالیت سره ډول وو؟
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ما تاسو ته اسکر چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوو او هغه څه مخته دي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا کوو. مګر اوس حالات کې خو تاسو دي چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کوم کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې د امو ورکو او داسې خاص نوې شی په دې کې منځ نه راځي.
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشرک کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
او سم لرو فکر کوم، او سم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خوده یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیره یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشتو د کیوی شایي وبونه وي شایي ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډیپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کما اشتباهي وکړي، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلاټ نه محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زو کړم په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زو کړی د داوود خان د کوټه په ديار له سوده په څو سم کال کې نو د کندهار څخه د پلاټ د وظیفي په اساس کابل ته راغلم. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلې، کور مو په خیرخانه کې و. دا هغه کم تر یو معینه مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو د دوړ زکه د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې په دوړ کې کامیاب سم لمړنی پوسټه و نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفات مقرر سم تر په ان ملې پورې په کابل کې وم البته په دغه ترڅ کې چې په کابل کې هم پلتینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ریاستو د پوان کې د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې څوک نو بیا ماوین په صفات بیا چې ډیره موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په دې کې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي د تقرران څخه کار کوي چې او د تصفیاتي میډ سمستر غړی دی په دغه ټول کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د څلور پنځه کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و بیا نو دا هغه څه په دوه تر یو ځل سم کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ ده هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانہ کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماموریت کې لري د لارې څخه چې بیا خو په څیر موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانہ کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارونه چې ما د استادانو د مدیریت زمانہ کې ترلو
د مرکیب پای کې خغلې خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دې هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن ذهن ترازی په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ
دا پښتنه ډیر عجیب وي یعنی چا خبر په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی دا یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو کدی د ګرمۍ زیره به حد د رسې کله دا یو خاطره ده چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2000 او د لسند جولای میاشت چې هوای ډګر کې ښه تاسو له ما فکر کاوه تاسو البته د جولای میاشتې ته ډیره ګرمي ده ما فکر کاوه چې دغه د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کې څه ده په خو دغه څه خدم هوای ډګر هو سم انسان لري هوا به دې سمې خو کله چې زه تر کوره یم ته جنیو پور اتل ما هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و نو زه ورسته پوسم چې بابا نه دا دا هغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هند ده
په هڅه دا هند نو دلته به حدا مشكله خبره ده په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه ده چې بل کاغذ مول استاسو په یو وخت کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې هم زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې نو دلته هم زه تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو بیا نو تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا په لسمې پورې ته دوی بیا بیرته راځي چې څنګه شروع کیږي او د نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا د نو د ګرمۍ یو د غټاتې چې بس د باندې نسو پلان یا به کور وی یا به هم دفتر وی خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده ولر دا څه شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیارو
د هند پلازمینه نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د ازادۍ ملما په دغه خبرونه کې را سره و تر بلې ځنګړې مرکه د خدای پامان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2125 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ